دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په دې خبرونه کې د محلي سیمایزو او نړیوالو مسلو په حق له پروپټونو علاوه له ګروسته د پروفیسر زرجان بها سره مرکه هم لرو خو اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
وین احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت شته ظافر وای په کابل کې په خپل لیدونو کتونو کې جنو ته د خونځو او په هنتونو پر پرانستلو ټینګار کړي فالکلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانل لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستی مولوی عبدالکبیر د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یې لیدلی د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم کتلی د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ داخته خزو شمیر 1,200,000 ته رسیدلې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګه مسؤلی مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پرشنبه پر ورځې پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي په سوی تغذیه د مبتلا خزو شمیر په زیاتېدو دی په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګه مسؤل وای چې تیر کال په خوارزواکۍ داخته مېرمنو شمیر لا اټکل زیات شو مونا شیخ سکل په افغانستان کې د 3,000,000 کوچنیانو په خوارزواکۍ داخته کېدو اټکل کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره ملو سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې دی اداري په ځینې سیمو کې له 15 تر 15 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل کړې د هوا پیژندنې ادارې په ځینې سیمو کې د سخت باد برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې د طالبانو یو چارواکی وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیک پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي د باختر خبري شخص د راپور له مخې د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 ترافیکي پیښې ثبت شوي یو خونړی ترافیکي پیښه 2 وړاندې د هلمند په ګرشکولو سوالی کې وشو چې په پایله کې یوشتنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو چینایي انجینرانو په پاکستان کې د اوبو د 2 بندونو د جوړولو چارې زنډولي 13 شنبه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې سیمه په بشام غرنۍ ساحه کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل شول په خیبر پختونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم له خستوی ډډه کړي د فرانسوي خبري اژانس د جمعې پر ورځ ویلي د تیرې 4 شنبه د چین ګژوبا سهام شرکت په خیبر پختونخوا کې د داسو بند رغونې چارې ودرولي د زیاته کړي چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامیر باشا بند جوړولو چارې وزنډولې د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیانو په یو خله اسرائیل ته امر کړي چې په غزې کې د قحطۍ مخنیوي لپاره لزند پرته غزې ته د مرستو درسېدو اجازه ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې ICJ په امر کې ویل شوی اسرائیل باید لزند پرته داسې اقدامات وکړي چې د بشري مرستو لپاره اړین اړتیا ولټوکي او خدمات هلته ورسیږي د یادې محکمې له لوري دا امر له هغه خبرداري وروسته شوی چې پکې ویل شوی کې د شي په څوراتلونکو ونویو کې غزا کې قحطی خبره شي راپورونه وايي د سوریه حلب خرته نږدې په هوایی بریدونو کې لکتر لګه شپږ دیرش کسان وژل شوی په دې اړه مو پام دی راپور تر اغرزو
د سوریه دولتي خبري اژانس د فوزي سرشینو په حواله لیکلي چې اسرائیلو د پنځشنبه او جمعه ترمن د شپې په یو نیمه بجا سوزایا هوایی بریدونه کړی د سوریه د بشري حقوقو د سر سازمان SOHR چې په برتانیا کې مېشته وای بریدونه د حلب نړیوال هوایي ډګر ته سرمه د ایران لملاتړ د برخمنې لبناني وسلواله ډلې حزب الله د وسلو په زیرمو شوې دي دغه سازمان چې سوریه کې پراخ اړیکې لري زیاتوي چې لزګونه کسان په کې ټپي شوي هم دي متی الله عبد امریکا غا آشنا راډیو
روسیه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله چې لکلونو راهیسې پر شمالي کوریا لګیدلی بندیزونه څاري سنډولې د ډلې 13 اونۍ د هغو راپورونو د سیړنې د پلان خبر ورکړ چې وای روسي د اوکرين جګړه کې کارې دول لپاره له شمالي کوریا د بالاستیک توغندوی په ګډون د وسلو پیرلو سره اصول تر پخو لاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2006 کال راهیسې د اټومي پروګرام له کبره پر پیانګ یانګ یو لړ بندیزونه لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن اوله مسله دا چې د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري چارواکو د کابل هرات ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو د دویم پړاو د جوړولو لپاره د روسیې سره د 350 میلیون ډالرو قرارداد امضا کړی دی. دا د افغانستان د اورګاډو په سکتور کې لومړنۍ سرمایه ګذاري بلل کیږي. د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ د سلورمې کتې د دوهمې برخې د غځولو تړون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې د سرپرست او ګاما ګروپ روسي شرکت د یو استازي ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د روسي د اوسپنې د پټلۍ د شبکې مرستیال ایلیا کازا کوب هم ګډون کړو. د خواب هرات اوسپنې پټلۍ د سلورمې کتې دوهمه برخه اوسلویښت کیلومتره اوږدوالی لري چې ټول لګښې 350 میلیون ډالرو ته رسیږي. ټاکل شوي چې دغې پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د اقتصادي چارو یو کارپو نازک پیر زیالمل وایي چې د افغانستان په څېر په وچه کې راګیر هیواد دپاره د اوسپنې پټلۍ غځېدل خورا زیات اهمیت لري او د دغې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورټي لګښت ډېر راکم شي.
نو تما او هله هم دغه داسې د اوسپنې پټړي په ټولو باندې کوم مثال کاغه د افغان ترانس پروژه ده کاغه قینه تر مزار پورې ده کاغه قینه تر هرات پورې یا مثال د هرات خاف پروژه ده هم داسې مثال د خیرتان تر کابل پورې دغه پروژو باندې کدي اوسپنې په دغه څو پټړي سیم مثال په پلان او په ډیزاین کې مخکې له مخکې کوردینسوي په دې باندې کار کیږي. لدی سره په افغانستان اقتصادي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې او سره حل شي.
خاغله زیرمل وی افغانستان ډیر قانون لري خو اکثره پنګوال د قانون په سکتور کې په دغه هیواد کې د زیربناو په ځانګړي ډول د اوسپنې د پټلۍ د شبکې د نشتون له امله پانګونې ته زړه ښه کوي. دی وایي که دا پروژې بشپړې شي د افغانستان به په اسانۍ سره د کانونو ډبرې د سیمې هیوادو بازارونو ته انتقال کړی شي.
که چیرې دغه قیمتي ډبرې یا د افغانستان نور صادرات د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې د نړۍ نورو مارکیټو ته دا صادرېږي نو هلته نړیوال ریټ نه دا ټیټ صادرېږي. په دې صورت کې دوی ته تقاضا دریږي چې کله د افغانستان د صادراتو لپاره تقاضا ډیره سو دلته د افغانستان په تولیداتو کې لوړوالی راځي او چې څومره دلته تولیدات ډیر شي غومره به کاری فرصتونه خلکو ته زیات شي او همدغه رقم بیرته کچیر د مونږ د وسپنې پټړي طریقه وصول وشي ګو مونږ خپل اخوراکي اغه د اړتیا وړ تو کې هم په ډیر نازل قیمت باندې کولی سو چې خپل هیواد ته راوړی دکو کاغه خوراکي مواد دي کاغه مثال نفت دي یا د نفتو مشتقات دي او د تورته نور خپل ضروري مواد کدي وسپنې پټړیل طریقه واردو دا نسبت له نور ترانسپورټیشنون موږ ته په ډیر مناسب او ریټ په خبرې پریوځي.
د ریاست الوزرا د اقتصادي برسل دفتر په خبر پانه کې ویلي چې دا د خواب هرات وسپنې پټلۍ پروژې روسي برخه ده چې له روباټ پریان څخه پیل د هرات نړیوال هوایي ډګر او صنعتي ښارګوډي ته رسیږي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د خواب هرات د سیمه ییز اتصال پروژه د ایران له مهمو بحري بندرونو سره وصل کړي او د ترکیې د وسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا تلاره عمومي. پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې د دغه پټلۍ په تیرېدو سره د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. دا دفتر وایي چې دغه پروژې په جوړېدو سره به په پراخ نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځېدو ته زمینه برابره شي. افغانستان اوس مهال 115 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په یاد وخت کې د ازبکستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د اوسپنې د پټلۍ پروژه افغان ترانس هم په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د غځولو کار پیل شي. اوس دا پروژه په لومړنیو پړاوونو کې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په یو نظر پوښتنه کې په افغانستان کې 8% خزو اندیښنه خوندلې ده که طالبان په رسمي توګه پیژندل شي د خزو کړهونه او محدودیتونه به نور هم زیات شي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي دي چې د خزو حقوق خوندي کړی دي، خو د افغانستان د پاره د امریکا جګپوري ډیپلوماټي کرن ډیکر په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دا دریم پرله پسې کال دی چې جنګي پکې د لومړنۍ دورې نه پورته د عصري زده کړو نه محروم دي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ملګرو ملتونو تازه سروې کړې چې 8% مېرمنو ویلي چې طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، کړهونه به لا زیات شي او پر دوی بلا نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 20 څخه د فبروري تر 8 نیټې پورې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 145 مېرمنو سره خبرې کړې چې 22% مېرمنو ویلي تر هغه چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لری نشي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. 28% مېرمنو ویلي طالبان باید په هیڅ صورت پر رسمیت ونه پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې روسره هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پاتې ورسول شي پر رسمیت دی پیژندل شي. یوازې 14% مېرمنو ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي پر رسمیت دی پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلا په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیواناتو ته ورکړل شوی د طالبان حتی امغه حقوق په سترګو باندې مېرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بیخی دې ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي، لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړې دی مېرمنو ته، چې هغه د سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، د دوی انساني حقوق دي چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی د دغه مسلې څخه دوی ممنوع دي. حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروې کړې چې افغانستان لپاره د امریکا شار ظافر کرندیکر د خزو په ګړون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې انجونې د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د مېرمنو حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخن نړیوال سازمان په جنوبی آسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واکته د طالبان د بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدونو رژیم، د طالبان د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
اما آنچه که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم موج جدیدی از ناپسندان های اجباری زیر اداره بالفعل طالبان شروع شده که جدا نگران کننده است و تمامی از این مستلزم از این هست که اقدامات و تلاش های صورت بگیره برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم و یک خانواده ها بتونه به عدالت دسترسی پیدا کنند.
بلخوا د بخښ نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو او د ستریدو پر مهال د خزونجونو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د نن رونکو 1.4 میلیون افغانانو لډلې څخه 15 زره افغانستان ته ستانه شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د زنو بندیزونو او لوړو مالیو له کبله تر ډیره حده اغیزمنه شوې ده. په پیښور کې ځینې افغان او ځایي سوداګر وایي چې په تجارت کې د صحیح پالیسۍ د نشتوالي له کبله د تاوان سره مخ دي او 80% سوداګري کمه شوې ده. او د همدې ستونزو په حق له خبرو د پاره د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو هیئت د مارچ په 15مه کابل ته سفر کړی و. مسکا صافی د پیښور نه رپورت راکړی دی.
د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو افغان سوداګر اصغر خان وایي ل دی ولسیزو راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو لکبله یي سوداګري د پرمختګ پر ځای ل زوال سره مخ ده. وایي ک د دوار خواو چارواکي د لګول شو بندیزونو او ورپی خو ستونزو د هوارولو لپاره کار و نکړي نو دا سوداګري به لا نور زیان منشي.
په افغانستان او پاکستان ومنځ کې د پاسپورت مسله راغله. دا پاسپورت مسله راغله کاروبارونو زموږ چې کوم هغه لاول نیمتا راور شهدل چې نیم باندې خراب شو. نیمه تقریبا اوس د سی وایا چې را 80% خراب شي. 20% هغه پاتې د غم په ختمه دودي هغه زګه په ختمه دودي کله لار لس ورځې بند کله 15 ورځې بند د امن پاکستان حکومت ته وانه التا او دلته کې د څه خلق نشته چې هغه یو مفوره ولري یو تعلیم ولري یو فویا ولري چې هغه د څه کارو کې چې دا یو میکانیزم جوړ کړي چې مخ په وړاندې لاړ شو. دوی د دې په ځای چې هغه داسې خلک راشي منځ ته راغلي دي چې هغوی په دې کې مفکوره ډېره کمزورې ده نو شاته را روان کړی دا ملک هم شاته روان کړی هغه ملک هم شاته روان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان سوداګري د کرخې د بندیدو د ځینو توکو پر ترانزیت د بندیز او د 10% مالیې له امله په ټپه ولاړه ده. د افغانستان او پاکستان سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو ډېرې سوداګر دیتا اړکړي چې خپل سوداګري یا خو هیواد کې دننه تر سره کړي او یا هم نورو بدلو هیوادونو ته مخ کړي. د پیښور په نمک منډي کې د درملو یو سوداګر وایي پر تورخم کرخه د لګول شو بندیزونو او د دروازو د تړل کېدو لکبلې او خپل سوداګري تر پاکستانه محدوده کړې ده.
کاروبار خو موږ ډیر زیاتره افغانستان سره کول خو تقریبا دا کال یو نیم کال شو چې بیخی د صفر تر اغلی نه وجه دار چې یو خو شکایت دار چې ویزنه ملایويږي نه اخوانه ملایويږي نه دیخوانه بلدار چې بارډر هم بندي مهمه دار چې کاروبار بس بیخی زیرو تر اغ مونږه مجبور شو چې یاره لوکل کارو کو یا کنی نو دا کار چینج کو بل کار ته وړو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې همغږي کوونکې ضیاء الحق سرحدی وایي د غلطو پالیسو له کبله د افغانستان او پاکستان تجارت ته زیان رسیدلی او اوس 80% سوداګرۍ د ایران چابهار او عباس بندرونو ته اوښتې ده.
یو اندازې مطابق څنګه تاسو ته پته وو کې سه موده مخکې د موږ تم تجارت او پاکستان افغانستان د 5 بلین ډالر بلکې د دوړو حکومتونو د خواهش کولو موږ دینه وزيات شي بیا هغه سیمودا هغه تقریبا 2.5 بلین پورې هغه تجارت روانو بیا دروست روز کې د اقدام نمخ کې هغه 70-80 کروڑ باندې بیا رسیدلی لیکن دا کم اقدام شوی دی سر نورم دا کم تجارت دی یو اندازې مطابق 50-60 هغه باندې رالو لیکن دلته چونکې پالیسی ساز کم اداري دی هغه یو روز یو پالیسی جوړیږي بل روز بل پالیسی جوړیږي د دې اقدام سره د موږ کم تجارت دی هغه زبو حالی باندې روان دی.
د زیاتیدونکو تجارتي ستونزو په ترڅ کې د طالبانو په بلنه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی په 2 ورځنی سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیکس پانه لیکلی چې د پاکستان وزارت مرستیال خرم آغا ژمنه کړې چې د ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به ژر تر ژره یو حل لاره راوباسي. مسکا صاپی، امریکا غاک، پیښور.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او 10 دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. روسیه د مارچ د 22مې نیټې رئیس د اوکراین په کارونو د میزایلو بریدونه زیات کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا د دې هیواد د برېښنا سیستم ته د یرغل د پیل رئیس تر ټولو زیات تاوانونه اړولي دي. بل پلو اوکراینی چارواکي وایي چې دا په اوکراین باندې د متحده ایالاتو د نظامی مرستو د کمیدو ښه وخت نه دی. د کیف نه د امریکا غا خبريال راپور شا کړی دی چې تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د روسیې د مارچ د 22مې نیټې له پراخو بریدونو وروسته د میاشتو جدي کار ته اړتیا ده چې اوکراینی کارګران او مسؤلین د برېښنا سیستم بیرته ورغوي. چارواکي وایي یوازې په همدې نیټه 155 مزایل او ډرون الوتکې پر اوکراین وورول شوې.
روسیې په لسو سیمو برید وکړ. د انرژۍ په لسګونو تاسیسات د برېښنا فابریکې او سبسټیشن په نخښ شول. دا د یرغل د پیل راپدې خوا تر ټولو زیانمنون کې بریدونه دي.
اوکراینی چارواکي وایي تر ټولو ناوړه حالت د جګړې په لومړۍ کرښه خارکیف کې دی چیرې چې برېښنا په لویه کچه بنده شوې ده.
لبری سره سم برېښنا بند شوه او څلور ساعت وروسته بیرته راغله. ټول شپمو درلوده او بیا بیرته لاړله. خو تر ټولو بددار چې په بدون کې خلک وژل کیږي. تاسیسات خو به بیا ورغول شي.
د دوغو تاسیسات ورغول به وګدا او پیچلې پروسه وي. د اوکراین د ابي برېښنا فابریکه هم له همداسي وضعیت سره مخ ده. چیرې چې د مارچ په 22مه د روسیې د څو توغندوی لبری دروسته اوس کار نه کوي.
په فابریکا کې د وستیشن برغونه کلونه وخت غواړي. چتونه او دیوالونه راغورځیدلې دي. زیرمنی شوی وسپنیزی پای او کانکریټي دیوالونه موږ ته اجازه نه راکوي چې ځونه د انجن کوټې ته چې پلان دی پور کې د ورسو د برېښنا تولید اړوندو کې نوې سلنه ویجاړ شوې دي.
مسؤل چارواکي د روسیې د وروستۍ بریدونو تاوانونه 130 میلیونه ډالر اټکل کوي. د اوکراین د برېښنا د دولتي شرکت اجرایوي مشر وایي که د انرژۍ د تولیدي تاسیساتو شاوخوا ځانګړي محافظتي اقدامات نه وای وضعیت نور هم خرابېدای شوای.
موږ د محافظت حداقل دوه برخې لرو. لومړی د شګو لوی بوجۍ دي. دویم مشخصې سرپناوي دي چې د ډرون د مستقیمو بریدونو څخه محافظت کوي.
د ولسمشر زلنسکی په ګډون اوکراینی چارواکي د غبریدونو ته په اشاره له غربي متحدینو څخه د دوامدار نظامی مرستو غوښتنه کوي او د پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په ګړندۍ اړتیا ټینګار کوي.
د روسي ترور اوس ځکه امکان لري چې موږ پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه نه لرو. په بل معنی ښکاره وایم زموږ شریکان سیاسي اراده نه لري چې موږ ته دغه پرمختللي وسلې راکړي. هغوی ټول پوهیږي چې دقیقا څه ته اړتیا لرو او څوک ژوان ژغورن کې تصامیم نیولې شي.
اوکراینیان د غربي متحدینو ملاتړ د روسیې د بریډ د پایل د وخت په نسبت د کمزوري کېدو په حال کې ویني. د متحدي ایالاتونو صنع مجلس په فبروري میاشت کې له اوکراین سره د شپې 2 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړه. خو د استازو په جرګه کې ځندول شوې ده. برخلي کې هم معلوم نه دی او اوس نظر پوښتنه ښکاره کوي چې امریکایانو ته په دې ټاکنو کې د اوکراین په پرتله نور موضوعات ډیر مهم ښکاري.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونه منی. موگ نده سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. اوس د امریکا د پردو د پوهنتون د هغه افغان پروفیسر د ژوند او هڅو په حقله معلومات درکوي چې د سلويخ کلن دندې وروسته تقاعد شوه دي او د افغانستان د لپاره د علمي کتابونو پوش باړلو مصروف دي. ذبیح الله غازی د پروفیسر زرجان بها سره مرکه کړي او رپورت را لېږلې ده.
پروفیسر زرجان بها چې څلویښت کاله د امریکا په پرډو پوهنتون کې استادی وکړه دوه کاله مخکې تقاعد شوه، خو دا هغه اړیکه له افغانستان سره هماغه سي تړلې پاتې شوې. ډاکټر بها اوس په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه خپل ماستری او پی ایچ ډی دواړه دلته په امریکا کې کړي او څو کاله د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د استاد او یوې برخې د رئیس په توګه کار کړی، خو چې په افغانستان د روسانو له یرغل سره جګړې تودې شوې نو مجبور شو چې بیرته امریکې ته راشي او په پرډو پوهنتون کې تدریس شروع کړ.
په دې پوهنتون کې مې څلوېښت کاله تدریس وکړ او د 1992 تر 2002 پورې په 2020 د مې په میاشت کې مې تقاعد واخستو او اوس فعلاً په کور کې یم.
هغه وایي که په امریکا کې هم خو په افغانستان کې د اکاډمیکو ادارو د ظرفیت لوړیدو لپاره خپلې هڅې دوامداره ساتلي. پروفیسر بها زیاتی چې افغانستان کې د تیر شل کلن جمهوریت په اوایلو کې د پرډو پوهنتون رهبری راضی کړ چې ګنې لدی ځای به کابل او نورو پوهنتونونو ته آنلاین تدریس شروع کړي او پوهنتون د په مشرۍ یو پلاوی هم افغانستان ته ولېګ، مګر دا هیله سرته ونه رسیده.
زما هدف دا و چې نه تنها زه بلکې د پرډو یو زیات استادان وکړل شي چې راسن په کابل کې تدریس وکړي د انټرنیټ لاره. دا زما ارزو وه او دا مې ډېره هغه وه، ځکه ما وی که د افغانستان ته هر څوره پیسې څوک ورکو هر څوره پیسې ولري د استادان خو وخت غواړي چې تربیه شي. یوه داسې رویه وه چې ته یو څوک د ورکشاپ دپاره دعوتوې، ډوډۍ ورکوې، په احترام باندې ورت شي، دوی ورته ویل دوی داسته وکړه چې باید موږ ته یو څه پیسې مې راکړي چې ورکشاپ ته درشي.
هغه له پروفیسر حفیظ الله وردک سره په ګډه د انجینرۍ په برخه کې په پښتو بڼه یو کتاب هم لیکلی چې په دریو ټوکو کې چاپ شوی او د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې تدریسیږي. وایي د انجینرۍ د برخې یو بل مهم کتاب یې ژباړلی او په دې ورځو کې به چاپ شي او د دوو نورو کتابونو د ژباړلو اراده لري، خو منتظر دي چې له اصلي لیکواله یې د ژباړې اجازه واخلي.
یو بل کتاب چې ما یو څو وخته یو بل ډپارټمنټ میکانیکل انجینرینګ ټیکنالوژي ته په یو سمستر کې درس هم ورکو. ډېر ښه کتاب دی، ډېر شهرت لري، په ډېرو پوهنتونو د امریکا کې تدریس کېږي، پلان په شمول د پردو یونیورسټي. دا م پیدا کړه د پبلیشر نه م اجازه واخیستله چې که دی موږ په پښتو ترجمه کړو. تقریبا درې کاله ونیول چې پبلیشر اجازه راکړه، هغه بیا بالاخره تقریبا دوه کاله کې یله ترجمه کو، هغه هم تکمیل کو. اوس پلان په کابل کې دی، امکان لري په دې ورځو کې نشر شي په دوو جلدو کې، ځکه مجموعا د کتاب تقریبا 1400 مخه شو.
پروفیسر بها اوس درې اتیا کلن دی او وایي هیله لري چې په خپل ژوند یو بسیا او سوله ییز افغانستان وګوري. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته ختم شوه، خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.